اته نیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته درسي ساعت خبرونه ته خبرېدو ته چمتو دی. لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلي ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوي دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخره کې افغانستان ته رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوې اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلی او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي، خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاستونو او نیتونو تل نیوکه او شکونه کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر روسیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوي په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوي چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبیسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست دا او یا هم خواګرزی دی، د پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چند واري کوشنې دي د یي بلابیل نه روان د غره کمره مبنست کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروي جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د ګرمه بایست کوي اراضه ولایم را بایست کوي هغه لکه د ستونې درد دی او یا هم خارش دی د ستونې خارش دی سپکته و د ټخې دی یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخه اراضه را بایست کوي او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي یعنی د دې هم مثلا د اسچ په انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت تر توایم اقتصادي توان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا چې د موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریض لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کومه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي توان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بایست کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بایست کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي کی ناروغی د چ په اکس کې تاسو ویني او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رمه بنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنست کوي هغه مثلا د لوړ درجه تبر رمه بنست کوي یا هم خوله رمه بنست کوي وینه په شکمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وې انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل لای هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی چې سرطان د جنټیک له نظره ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سر سرطان دی او یا هم چاغشتي اوسنه ساري ناروغيان نه هغه ناروغيان چې د و شخص خپل شخص ته تللای شي سرایت ورته کولای شي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پتوجن دی پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغيان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض دا امراض نه لکه تخه د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغيانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای شي انسان ته بل انسان سرایت وکي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دي د هوایي کسونو د لاري دي یا هم د شي سره تماس موږ نه سود هغه د لاري دي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د یولسم ټولګي درسي ساعت د یولسم ټولګي په بیولوژي کې ښوونکی راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له ښوونکي به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یوه عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپل سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتې په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوش مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بڑا مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په عادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپله حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمبیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمبیا دی. دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولی چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بې کاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بې کاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې مېسه راغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې مېسه راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړې حد ته ورسېږي، د هغه سطحه او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزه لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکېني درسونو کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې د کرپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په همهغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش دی هغه جنسي حجره منځته راوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونه ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلغ کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغ کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا له فیلې تنه نوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا له فیلې تنه نوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور ورش څخه تر اته څلور ساتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوت جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم ترشو په واسطه د تخمې جیلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي. چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.